شوي لاند خبرنا. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپله ژوره اندېښنه وښوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرژوب لاوښتی ده. انتونیو ګوتیرش د تېرې چهارشنبې چاودنه هم په کلکو ټکیو غندلې چې د کابل په ابوبکر جومات کې وشوه او د طالبانو په وینا تر 30 زیات کسان په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي آزادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې درې تنه چې آژانس بغاوتګر بللې وژل شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مویز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره یو سلنه سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیری ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 4% نه 10% ته راټیټ کړ چې له کبله یې د لیری ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 13 لیری تبادله شو. اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زمان ریاست نوری نیکی هیلی او منی نن پا خبرونه که پا افغانستان که پا طوله که پا روان روختیایی وزیعت او هم ده دینگی تبه پر ناروغی چه پا دی ورستهو که پیخی پا ننگره هر که زیعت شوی او ده غراز پر کلورایا نست نستی ناروغی خبری که او ده خبرونه لمره نمائی مو تر دیر اندهو ناروغی و تزنگره شوی او دوهم برخه با پا افغانستان که پر روان روختیایی وزیعت خبری وکلو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابلل دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خیر اغلاست ستړي مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي. خبرې وکړئ وخت مو ویل
کړی. ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبا څه ډول ناروغي ده؟
دا دینګي دا یو میاشه دي چې دا د میاش په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوع باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسیږي هغلته دا میاشې موجود وي او دا اکثریت هغه میاشې چې د انسانانو سره یعنې له حیواناتو نه لرې وي او د انسانانو سره په هغو ځایو کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي نو دا میاشت هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشت سوی وي او دا میاشت هغه وخت چې کله چې بیا اخته شي نو له اتو نه تر لسو ورځو پورې د ده خپله دا میاشت دا ویروس د ده په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپله د دې په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له لسو ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دې نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي ته وچی شي نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
بله علائم څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال او مودریټ حالاتو کې تاسو دي چې مریض به ډېره تبه لري دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعضی وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریت حالت ته رسیږي په دې کې بعضی اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په هغه کې کېدای شي چې خونریزي ورکړي، او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغۍ باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دي چې په زرو مریضانو کې کېدای شي 2 یا 3 مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پېښې ډېرې شوې دي،
دا هغه میاشتې دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندګي کوي. نو دا د یو میاشتې چې دا د 15 درجو پورې کېدای شي، دوی په د حرارت په 15 درجو پورې سړې درجو پورې، نو دا یې کېدای شي په دغه کې ژوند وکړي. د مسایل ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار دي چې دوی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسو جلال آباد دي، قندهار دي، فراه، تخار، دا ځینې دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې لیدل شوي چې کېدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم چلي وي. نو دا د دې میاشتو دپاره ښه مساعد جای د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرمه وي. نو دی په هغه کې حالات ښه کې رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناکه ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، د یوې پېښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشتې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دای ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه چې موږ لرو هغه باید پاکې کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو ښه خبره دا چې د پشخانې او یا د دوا څخه استفاده وکړي تر څو کولای شي د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کېدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟
سوال مو ونښتو.
درملنه کېدای شي
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر 9 یا 13 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا باید دی ترش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوي وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. یو ولې دوباره د فارما مخکې یادونه وکړه چې دا 4 نه ولري، کچېر یو نه و، یو نفر وچیچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څه وخت لپاره معافیت لري. ولې د ګرین نور نه و نفر کوم معافیت نه لري، نو کېدای شي د بیا په بل نه و باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنواله یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې ساتنه وکړي او لګینه هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکي دي ته هدایت کړي په ډول باندې. ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایرس باندې کارو کې هغه سره وجود نه لري، او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کې، نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی دی لپاره. ولې په شکل دی وقایوي
بله
دا باید خلک هغه وکړي کوشش ډیرو چې درو کول شي.
ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته وو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي،
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زوال سره ولري، نه اخته کېږي. ولې که چیرې د سې چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکړي او یا هم مثلا کوم ناکه ناروغ وینې ته ضرورت لري، دا کوم کس یې اخته وي دا د وینې نشه کېدای شي د بل نفر هم پر دې باندې اخته شي. او داسې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم د دیوالې سره ولري، په دې صورت باندې اخته کېږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناکه ناروغي کېدای شي. ناروغي دا
څومره ناروغي خطرناکه نه ده چې مثلا مرګومي لامل کېږي، ولی په بعضو هغه کسانو کې چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مغز ته کومه خبره رسي، نو بعضې هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي، نو کېدای شي چې هغه بعضې وختو کې د دبلیو بي سي یا سپین کرویات کېږي او یا هم د خونریزي سبب کېږي. نو په دې حالات کې کېدای شي چې یو څه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې ډېر قوي وي، نو مرزوغ لدیره کامه ده او کم خاص اغا نلدی تشویش ورنه دی.
بله کور ودم دکتر سب ستومان. بله قدرمون آوردون که ده روختی ها ده جون شتمنی اخ پرونه ده او اسمو ملمه ده داخل ناروغی و متخصص دکتر بسیر ستومان ده ده دنگی ناروغی بانده او اس فیلن خبری که و دغراز دیده ترسنگ به پرکلورا نست ناسته هم وغگی گو چه پا پکتیکا او خوست ولایتونو که ده ورسته مرگون زلزلی ورسته پزبل شو سیمو که اخ پرشوی ده دغراز ده پانسان پیاش میر نور سیمو که هم ده دغی ناروغی ده مخنیوی لپار خپل خلق چه کوله ایشی؟
روغنه ساهو که چه مثلا حفظ سیحه موجود نوی یا پاک یوبو موجود نوی یا پاک خواده موجود نوی نو تا ناروغی گایدرگاه رامنسته کیگی و پیدا کیگی زمگاه هموطنان پردی با نیخته کیگی خوخه خبره دادی ساده خبره چی طول کالی شیزبین استفاده و که هاگه او با یا چی دا کوهین او یا پا ویالو که رازی دهونه داده و که اطفال دیده واسه چه پا کم او با چی دانشیوی دی یا ولاری دی او یا هم او با چی مثلا پا ویالو او یا پا کلی بندو که مغتازی دا کاریز یا دانشیوی او با دی دهونه استفاده که فقط او کولی شی آگه او با چی دو استفاده که اگه جوش کی حرارت ورته کیږي چې جوش وي دغه کوي چې استفاده وکړي او دی ان شاء الله چې په دغه نوې په دی باندې نه ختګي یګانې نه چې کولرا کې دی هغه د حفظ صحه دی چې فلکی نه مراته یا صحیح وبو یا صحیح خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تیری شي په خورو باندې ولرس پروتو سیمه کې د برق سہولتونه نشته البته یخچال او یا ګاز یا شین چې غذا سالمه او صحي هغه نشته ها غذاګانی یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه اوبه چې مثلا مرته ایښي وي په کوم لوښي کې یعنې په سطل او یا په نور داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده زما مشوره د خلکو دا دی چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي خلاری هم دغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخوړل شي او یا هم پاخه شي مخه خبره دادی.
بله ډاکټر صاحب بسیر ستومان کور ودان د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
خوشاله اوسئ. زه تاسو او تاسو برنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته ووایي چې تاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې له نوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت ډاډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت ډاډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي پالیسیانې جوړول دي د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي درمل دي طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته راوارېدېږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده رښتیا هم سه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث راپاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې د دغې برخې لپاره جوړ شوي کوم مقدرې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي. نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوشش وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وي هغه نه تطبیقېدي. هر څوک به یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول او کبل لس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغه سي د فساد او رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کیدی او دغه خلکو به چا جواز درلو چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات تر سره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو او د دې تر څنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی شم چې 50% د قاچاق اوس کنټرول.
ډاکټر صاحب باری عمر ما د خبرونې په پایل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی. له هغه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرسته دوام ورکړي، ډیر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو په مجموع کې راته ووایه چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات لرم په مجموع کې له اول ورځو څخه یعنی له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت وو او اوس کوم وضعیت ته دا فرق دی. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانې سره سلیپ واخیستې چې د هغه پوره اکمال سور سلیپ کوي او دغسې د صحتمندي پروژې بېرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري. اگر که نړیوال بانک کې ډېر رول اوس نه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره پند ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وي هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تېرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولای شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې امور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دې خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم او که هغه د عام روغتیا اداره سیستم به ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی. یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان وو او که به نه وي هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب باری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه، چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندویه محسسو باندې په تیره بیا له مالي پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالی دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولای شي خپل څنګه خپل حل کی او همدارنګ خپل منابع څخه استفاده وکي او خپل منابع په کار باندې واچي. نو ځکه هم د ټول سیستمونه نه تنها د عام روغتیا وزارت څخه وګورئ نور وزارتونه دي داسې د موږ اداره ده دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړ ادارې ولاړ وزارتونه دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکیل ول دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود. دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته وو چې نه لکه چې په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي یعنی مړ هم نه شي ورته ویل ژوندی هم نه شي داسې یو حالت کې ساتلی او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده کرا شو دی خبره ته اوس چې تاسو وایي چې تر ډیره د غمرستې نړیوالو باندې کړی وي د سیاسي رنگ ور کړی دی یعنی فکر نه کوي چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې کچېرې د غمرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي.
ګورئ تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نهسته ډیر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له لښ سره برابر دي او د هغو هم کرا ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نو خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده که دلته معارف ده که دلته صحت ده که دلته کومه بله اداره یي هره اداره چې دلته اقتصاد ده دا دغه افغانانو لپاره ده که چېرته دغه نظام قوي وي د پرمختګ په حال کې وي نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنې دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. دا چې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي عمارت وکولای شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي چې تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو سره له ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه وتوانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي خو اسلامي عمارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څه لپاره وو؟ دا د افغانانو لپاره وو. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته دلته حسابدهي ته دغه نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي بلې څوک او له کوم ځای تماس نیولی ازادي راډیو ده مهرباني.
نوري صاحب تاسو سلام وایم او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاړی کا کیم لغمان نه
همدر صاحب خبرونه ته خره خلاص څه پختنه لري مهرباني.
خو دغه پختنه ده لدی ورور نه په اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه عیاري تشخیص کوي چې مطلب لرسنګ نور نړۍ کې وسایل وجود لري یا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل څه لکه یو خوراکي ټوټو یا غټ یو دوايي په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کې نه لري او نه پاتې تاریخ نه لري یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي نه پښتنه
مننه هم در سب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پښتنه د سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤل نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا پنهخه کوي او د غرض درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او له کوم زم تماس نیولای
دي. صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو.
وعلیکم السلام. نبی
ولا زبلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم.
زبلای صاحب که زانم معرفي نه کوي چې ساغه اوري او تپی جن چې څوک یې مېره باندې پښتنه مترک
زه په هیجن وخت مو کم د ډاکټر صاحب محترمه دا سی و جدي پښتنه زه څو ځله له جدي مشکل سره مخامخ شوی د دوا یعنی د تبرکولوز ګولې سی دی کومه دوا سی دغه یواز یو یواز په شپخانو کې ور کوي اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي خو که هغه تبرکولوز ګولې کچیرته د مریض تمامي سی کې مثلا اتن مې سي خړلې هغه اته مې سي ټولې په بوله او هوکېږي کایو ورس کزا سي هم مشکل دا د کله سي د الته شپخاني ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدرتې ده ومدا سي نوري هم نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزا سي نو ټول هغه اته مې سي دوا خړلې دغه ټول لبین دي نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډېر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل ته څومره ژمن پاتې سوی دال مخکنی اداره کې دا مشکل ووسم وجود لري
مننه کور ودان زابلای صاحب ډاکټر صاحب مهرباني لکم زی پیلوې تاسو پورې اړه لري مهرباني
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونه لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له راتګ سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثر درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره مخکې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه هم لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره 8 لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر، ډاکټر صاحب عمر، مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کړي، تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل ته اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. د ګوتو په شمار به تغیرات راغلي، لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي، نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي، وړ او فني اشخاص معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده، زاړه خلک دي، له موږ سره دلته کار کوي، هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 3500 په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده. هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي، تر څو هغه اشخاصو ته چې دغه بستونه وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست ته راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راول.
بله، کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلی صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده، خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې د تبرکلوز دوا صرف داسې نه ده چې دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي، دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي. او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ، 4 قسم فرمولې لري، یو قسم 3 قسم فرمولې لري، دا په عامو بازارونو کې ستاسو پیدا کیږي. او اکثر روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري د صحتمندي پروژې تړلې دي، کلینیکونه او روغتونونه دي، او باید په دغو روغتونونو کې درمل موجود وي. تاسې د دوی په روغتون کې ولې نسته؟ نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پوښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا ریاست سره شریکه کړي تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري دغه درمل هلته ولې شتون لري.
لن راته وایي ډېر وخت نه لرو ډاکټر صاحب، باری عمر په افغانستان کې چې ډېر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده، په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې 3 نه لري 2 خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورې، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال 6 نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 8 نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، 3000 نفر له دې څخه مړه کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی همسایه هیوادونه، 2.2 انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیدمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته، دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس A او B څور جوړې مخالګو ته وای، د دې لوړ خطر سره مخ دي، د مخرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړئ چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ. په دې برخه کې د خوراکي مسله
دی برخه کې ډیر کوښښ شروع کړی دی. دې برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابه لوري منځوري راخستې ده او دې برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ ټولې ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی ول، تاسو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنور یاس نوري او زما تخنیکي همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غواړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.